سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې شپږ بجې شوې د خبری مجله زفرشته صحاک د شفیع عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په سر کې خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورند پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته یې دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی پاکستان تروسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتئ او ترې غوښتي دي چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشت دی جدي اقدام وکړي د کندهار په ویش بازار کې نن درنه اور لګیدنه شوې ده د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی دکانداران وایي چې د اور وژنې ادارې پر وخت نه دی رسیدلی چې د اور د خپرېدو مخه ونیسي تر اوسه د دې پېښې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه کره شمېر نه دی راغلی په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یوه کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی و دا دې ترافیکی پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې اوولس تنه مړه او څلور دېرش تنه ټپیان شوي وو په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصول لونه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکی پیښو مهم لاملونه بلل کیږي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وواله او په دې پروسه کې د مرګونی حملې پر مهال د دیالس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او پینځه څلوېښت نورو د ټپې کېدو یادونه وکړه ټرمپ همدارز دا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی او دی هم او دی اوس هم کولی شي اوسنۍ جګړه په یوه ټلیفون بنده کړي پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یوه مشر د نیولو خبر ورکوي د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سي ټي ډي په یوه بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي طرح اوسامه بن لادن نږدې همکار و د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یوه خبري کانفرانس کې د وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شوي عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی هغه وویل چې نوموړي ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو د په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي دي د ایران لملاتاړه برخمنو حوسی یاغیانو د اسرائیل په تلبیت ښار د بی پیلوټ الوتکې د یو بریت مسؤلیت اغیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن ژوبل شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د حوسیانو پوځي ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یوه بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بی پیلوټ الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي تر دې مخکې د اسرائیل د بیړني خدمت تونو د ادارې یو ویاند وایي چې نن سهار وختي په تلبیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی د اسرائیل پوز ویلي چې د یو هوایی هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوی دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزی برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي پاوباندې درې بجې شوې دي د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونه رسنیو بانکونه او مخابراتي شرکتونه ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت کوي.
چې یاد یې ځکه راکې یاد یې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ والو دا وسار دلته بیا رابل را چې وایي زموږ په ځکه قبضه لګې.
د ازادي میلمه په خپرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی درته میلمه کړی.
د ټول ژوند زما های سکور چې و یو فلاویارم زمې کړي دي هغه دلته په انګلینډ کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نهه څلوېښت.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنری اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي او وروستیو طبي پیښو ته تر ډیره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمیر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله وختي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی او هر ساعت د دې ویره شته چې طبیعي پیښې لا پسې زیانمن کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو عالي کمشنری په افغانستان کې د وروستیو طبي افتونو په اړه په تازه خپور شوي راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای 13مه خپور کړی ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونه چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې دغه شان ویل شوي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه هم د وروستیو طبي افتونو له کبله زیانمن شوي خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو له مخې ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران له امله ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبي افتونو له کبله مړه او یا ژوبل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ښایي دا پیښې بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي مسلم یار چې د کورنۍ وغړي وروستیو شدیدو طوفانونو مړه کړي ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې پکې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. دا شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې، لوی لارې، پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له امله یې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوې. محمد آغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه له لاسه ورکړل. په دغه سیمه کې یو واقع بله داسې رامنځته شوې چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په یو راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور کړی ویلي و چې له اوسه او څخه زیاتې کورنۍ دا مهال جدي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې هم ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې وروستي طبي افتونه او له کبله یې رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو وس ورزو یو بهرنی خبر ته. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په راروانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د ده د واکمنۍ په وروستیو اتلس میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې ده غوښتل د باګرام لویه پوځي اډه وساتي. هغه همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې تر شا پرېښودل شوي چې د د په وینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا له افغانستانه د امریکا د وتلو پر بڼې انتقاد وکړ. ښاغلي ترامپ پرون پنجشنبه د امریکا په میلواکي کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځې ته په وینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرم وباله.
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وتلو پیل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅکله هم داسې تحقیر شوي نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او 15 نور ډیر سخت ټپیان شول. هیڅوک په اړه خبرې هم نه کوي.
د 2021 کال د اګست میاشتې په 26 د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یو زارونو ژوند کې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 120 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، دغه راز وویل چې د ده د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغني برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله، ویلي و چې که پر ځواکونو یې برید وشو داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګ وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
دوی همدارنګ د باګرام اډه له لاسه ورکړه. په نړۍ کې و تر ټولو لویه پوځي اډه چې د نړۍ په پوځي اډو کې اوږده ځغاست کرخه لري، ځواکمنه او سخته پوځي ځغاست کرخه، موږ له لاسه ورکړه. او ما دا نه غوښتل، او هغه هم نه د افغانستان په خاطر، بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو ساعت واټن لري او پوهیږي چې هغه اوس له چین سره ده.
ترامپ له افغانستانه په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د ده په خبره د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویلي چې چین او روسیه له ده څخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلي وویل شوي چې له موسکو او پیکنګ څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ وویل که ولسمشر شي دی به جګړې یوازې په یوه ټلیفون ختمې کړي. ترامپ هم دارنګ وویل چې ټول امریکایي یرغمل شوي به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم یرغمل او دا کار به څرنګه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگټن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړه چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړي دي. له دې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیره واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و، په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیې به راکمې کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي تیر شپه د دانګام ولسوالیو اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانیو پوځیانو او افغانو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا د هغوی پوستې ویشتلې او جګړه د دوی پرمنځ نښتې ده. یا د جګړه د ماښام له 2 بجو د ماخوستن تر 9 بجو پورې دوام درلوده. پاتې حال زموږ د همکار پر راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورند په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرخه پرتی د وړي ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړي، چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډي سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسي وګړو ته په دې جګړه کې کوم زیان نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غږ پور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستې په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورند فرضي کرخې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي، چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکل په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښنې زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه راپور کې د خبریالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیره بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او ګواښ مواردو لست جوړ کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د بندېدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. پاتې حال زموږ د همکار عصمت ساروان نه واوري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په چیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د نیونو او تهدیدونو نږدې ډیری پیښې ثبت کړې دي. دغه مرکز پرون پنجشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بشري حقونو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویلي دي چې په یاد موده کې د خبریالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډیرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال 9 اتیا پیښې ثبت شوې چې شپېته یې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او 9 ویشت نورې یې د خبریالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې همداراز وایي چې په یاد موده کې طالب چارواکو لږ تر لږه و رسنۍ بندې کړي دي. په دغو رسنیو کې په کابل کې 2 تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 راډیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درو سیمهیزو راډیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 تلویزیونونه او 2 راډیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبریالانو کې یو تن چې 6 میاشتې پخوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشی شوی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور، ګواښ او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبریالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او له بده مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سر ټکوي.
د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکې د هغو د نشریاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې دا دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کمه ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوی چې په خبرونو کې د شزو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
په بنگلادیش کې له تاوتریخوالو ډکې مظاهرې دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ور ورته کړی دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر ماښامه پورې د 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بنگلادیش کې مظاهرچیانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر له مخې یوه ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکه ښار کې د بنگلادیش د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو له مخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکه ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لویه ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلادیش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلادیش صدر اعظم شیخ حسینه امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز د ازادي رادیو خبرونه چلر وښه تاسو اوریدلی شئ. په کندز ولایت کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، ځکه په شمال ختیځ زون کې ډیر مینوال او طرفداران لري. د نوموړي ولایت د غیګنیونې فدراسیون د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په دې ولایت کې کابو شل د غیګنیونې کلبونه موجود دي او هر ورځ ځوانان پکې خپل تمرینونه ترسره کوي. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کندز کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیګنیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانی ما جمعه به جمعه ادامه داره. سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوښیو په محفلونو کې لکه په ودونو، کوژدي او د سنتې په محفلونو کې د غیګنیونې سیالۍ جوړې کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادیږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې مې ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته مې ماتې ورکړې ده. د غیګنیونې د ودې په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي او د بیلابیلو کلبونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ته ښه لاسته راوړنې راوړې دي.
موږ هر ورځ د غیږ نیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیږنیونې یو شمیر مینهوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې سرپناه نه لري او د سخت ګرمۍ له امله ناروغان شوي دي. دغه کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. بلخ کندهار کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په مرسته د بیرته راستانه شوي کډوالو ستونزې حل کړي. ورزو سیمه ته زموږ له همکار نه پاتې تفصیل اورو.
کی یاد زکره کی یاد مر پر یبځای مکمل کی چ مروال ودا وسار دل ته بیا را بل را شو از مر پنځکه قبضه لګه کاکا تو بم له قبضه د دالس کوچ بم مر په حکومت کی درول قبضه نه کوش پتیر کو.
ابیا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یبځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا تراستون سوي او دلته د کندهار شهر په ختیځ سنډ کی په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیواد ته د راستنېدو سره سم دلته په پردي ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپله مینه نه لري او نه هم دومره توان لري چې کور رانیسي. د ده په خبره یو ځل یې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د یخولو وسایل نه لري.
پس دغه مینه نه الولید له دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند د الله دی د یوارې اوبو تر دغه ځای ډوب کړم. په دغه ځای کې دا طالبان راله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه الله ته چې پاخه سول وروره ولاکه یوه کې منډې کړو په لوبې اله کې ولمبېږو راسو بیا ځانونه ساړه چې په لوبې اله کې ولمبېږو بیا کور ته راسو. دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شدی چې تامبو یې راکړی وم بین لخته ارمان نه کړی ما به تامبو پر ځان اچول. دا نه ژوند ده. دا موږ راغلي افغانستان ته خپل ملک ته دا خپل ملک نو زه وڅوکم چېر وخوړو نو دا یې کړلو د سرې ګرګې کړلو.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانسیب کډوال د استوګنې لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتي سرپناهو کې چې اکثره خیمې دي اوسېږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت سوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګټه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله یې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت د پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یم. چې موږ راغلی یو کارونه نشته. بېروزګاري ډېره ده او اوس فلحال ګرمي هم ډېره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو په تمبو کې بیخي زیاته ګرمي ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نشته. اوبه له هغه پمپو سره راوړو هغه پمپونه چې کوم دي هغه هم ټول مهاجرینو ته اوبه نه ورکوي. نو ګره ترتیب سره ګډوډ ده. د دولت همدا غوښتنه ده چې زموږ ترتیب را برابر کړي د اوبو ترتیب را برابر کړي د ځای ترتیب را برابر کړي. دا ځای دی د سرکاري ځای ده. دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سبا وته میشت کیږي په خیمه کې پراته یو توه ډېر نازکه د ټاټه ډېر نازک د ګرمۍ د پلاله انسانانګه د ګرمۍ و د سکول پلاله اوس کارونم نسته. کارونم و درېدل یو شی استلانه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شی نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستانه سو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دوی د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډېرې هلې ځلې روانې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو دپاره چې سرپناوي نه لري او یو په پنجوایي کې نو تر ډېرې اندازې د شارکو کروکي او خط اندازې روانې دي او نقشې پاس شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې آیت کې به که ژوند دوی ته دا هر څه زمینه د سرپناه او د دې د وسایلې زمینې مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو له خپلې خاورې په زور د افغان کډوالو د وتلو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه زره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلی کډوال دوی ته د دایمي سرپنا پاک او بو روغتیا او تعلیمي اسانتیا غوښتنه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata